دازما حق دی. د خزو د اساسي بشري حقوقو واړه د ازادي راډیو اونې خبرونه.
سلامونه ستړي مشه د ازما حق دی پروګرام ته مو زفرید سیال د تای روشان د تخنیکی چارو په سمبالښت هرکلی کوم. ول مورز د افغانستان په ډیر شمیر ولایتونو کې د 1404 اخوانیس کال رسمي وروستۍ ورځ وه، خو د شپږم ټولګیو یو شمیر زده کوونکي نجونې وایي چې سږنی ژمی به وروستۍ ژمی وي چې پر دوی به د ښوونځي د زده کوونکي نوم وي. دوی وایي چې اندېښنه او خفګانې له دې امله دی چې دوی د طالبانو لخوا د لګول شوو محدودیتونو له امله د شپږم ټولګي له پای ته رسېدو وروسته د زده کړو له دوامه محرومیږي. دا چې افغان نجونې د دغه افغان نجونو شمیر د هغه نجونو په شمیر کې هم ور اضافه کیږي چې څو کاله وړاندې طالبانو له زده کړو راوګرځولې، برخلیک به یې څه کیږي او دغه نجونې اوس هغوی چې له زده کړو پاتې دي په څه وضعیت کې دي؟ د نور باندې خپرونه کې خبرې کوو. خپرونه کې راسره ملمنې شته، له زده کړو راګرځول شوي زده کوونکي هر یوه هر یوه او همدارنګه سمیه دي چې دوی له زده کړو راګرځول شوي دي. د خپرونې په دویمه نیمه کې به راسره د پانتون راګرځول شوی محصل سوریا خان هم یو ځای شي. تاسې دواړه ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلی. فکر کوم چې هر یوه راسره په پروګرام کې ده. هر یوه ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلی. تاسې به خبر یاستئ چې دا د قوس میاشت وروستۍ ورځې امتحانونه وي په ښوونځیو کې او له دې وروسته مکتبونه رخصتیږي. هغه نجونې چې سږ کال په شپږم ټولګي کې وي او بل کال ته پسرلي کې وم ته تللې، دا نجونې نورې نشي کولی چې وم ټولګي ته لاړې شي او همدغلته زده کړې پای ته رسیږي. تاسې کله د دغه ډول سرنوشت سره مخامخ شوئ؟ څو کله مخکې و او که چېرته مو ښوونځي ته ادامه ورکړی وای، اوس به په څوم صنف کې وای؟ هری واجانی از ماغه گوری خیلی فکر کوم چه ده هری واب پا تلیفون که چه سونزه ده ورستا و بیشتا ورس راڑی که اونیسو سمایه هم برسر ده. سمایه تایم ستالی مشه پروگرام تا بخیر رغلی. سمایه لطاسی او برو ما چه کچری تاسی خوانزی تا دلالای و خوانزی و دوام درلو ده چوم دولگی که ببی وست؟
سلامونه احترامات فریده جان، هیله دارم چې روغ او جوړ او صحتمند اوسئ. مننه کوم ستاسو له دعوت څخه. زه په اووم ټولګي کې وم چې ښوونځي بنسول.
فکر کوم چې تاسو به هماغه کال باندې چې طالبانو په ښوونځیو بندیز ولګوه هماغه کال وم ټولګي کې وای که نه؟
نه، زه په شپږم صنف کې وم. البته آخري ورځې یا میاشتې زمونږه چې مونږ هماغه وخت کې امتحانونه ورکول او امتحانونه بعد زه په کور کې ناستم.
دا پرون فکر کوم کابل ورځې د قوس تېر شمه د وروستۍ ورځ وي د امتحانونو چې نجونې امتحانونه ورکوي په سړو سیمو کې او بیا له دې وروسته ښوونځي رخصتیږي، د ژمي رخصتي وي، بیا پسرلي کې نور نوی کال پیلیږي، تعلیمي کال پیلیږي. دغه ورځ څومره نجونو ته سخته وي چې شپږم ټولګي نه چې دوی فارغ شي چې باید وم ته لاړې شي نورې نشي تللی؟ تاسې خو دا تجربه لرئ، کیسه راته وکړئ.
واقعا دا یوه ډېره سخته ورځ ده زموږ د افغان نجونو لپاره، ځکه دغه ورځ ده چې مونږ هیله له هغې سره برباد شو، مونږ خپله برباد شولو. یعنی هغه ورځ وه چې مونږ یعنی دې ورځې مونږ ډېر زیات خلاف یو د دې ورځې، ځکه ټول هلکان وکولی شول چې هغوی له ښوونځیو څخه فارغ شي یا هغوی نورو صنفونو ته ارتقا پیدا کړي، خو مونږ نجونې یوازې په خپلو ځایونو باندې ناستیم. دا زموږ لپاره ډېره زیاته سخته ده، حتی دومره سخته چې هېڅوک نشي کولی چې هغه درک کړي.
سمی دغې ورځې کیسه راته کوي چې تاسې به همدغسې اخري ورځ مو وه مکتب کې او بیا نشوئ تللی، نور باید په کور ناستې وای، هغې نه دې څه په یاد دي؟
هغه ورځ خو واقعا مونږ ته ډېره زیاته سخته وه، ځکه داسې ورځ وه چې مونږ یو بل نه نه وو خبر چې دا خدای پاماني مونږ د تل لپاره ده یا مونږ بیا هم کولی شو چې یو بل سره یو ځای شو. خو نن څلور کاله پوره شو تقریبا تلور کال کیږي چې موږ خونځه ته لا تر اوسه نه تللي، او موږ هغه سمسان چې په هغې ورځ باندې موږ خدای پاماني کړي موږ هېڅ کالم لا تر اوسه نه دي لیدلي. او یعنی موږ ته ډېره زیاته سخته وه، ځکه په هغې ورځ موږ ډېر زیات زړه دي، دومره زړه دي چې حتی سترګې مو ډېرې زیاتې سرې وې. موږ چې زړل حتی د استاذانو را سره زړل، هغوی به ویل چې تاسو ولې زړئ، شاید په یو بل ځای کې، شاید بېرته همدلته سره یو ځای شئ. خو موږ داسې ویل چې یعنی موږ په هغې عمر کې لږ کمې مو، او ځینو داسې هم چې موبایل یا کوم څه ته لاسرسی نه لرله چې بېرته له موږ سره په اړیکه کې اوسي.
د ځینې ښوونځیو کې زه نه پوهېږم چې تاسو به په ښوونځیو کې کله داسې کړې وي که نه وي کړې، خو دغه ډول د خدای پامانۍ یا د امتحانونو هغه وروستۍ ورځې باندې کله کله نجونې سره راټولېږي او کور نه خوراکي شیان ځان سره راوړي، یا ځي بهر د دې لپاره چې وکولای شي، ځکه چې بیا څو میاشتې او بل به یې نه کته. البته زه پخوا یادومه دوی بیا سره ناستې وي، یا به آیسکریم خانې ته تللي، یا به چېرته وړوکي رستورانت ته تللي. هغې وخت کې خو متعلمینو سره پیسې هم دومره ډېرې نه، تاسې خو څه داسې میله نه وه جوړه کړې د خدای په معنی، یا استادانو سره مو داسې څه پروګرام خو نه و برابر کړی.
د خدای په معنی لپاره موږ هم یو پروګرام نیولی و چې موږ ویل دا زموږ فراغت غوندې دی، حتی ټول داسې له خندا ورپسې کوله، یعنې داسې هم داسې و چې ترخه خندا یې کوله. هغوی ویل چې دای موږ لپاره یو فراغت دی چې موږ له دې ځایه ځو او بیا نه صورت لې. حتی کله چې هغه فراغت موږ ونیو، موږ خو زړل، خو هغه استاذانو چې موږ وی حتی له استاذانو خو پرېدا مدیرې موږ ته زړل. هغوی ویل چې یعنی تاسو ځان ته چې کله دا میله یا فراغت نیولی د دې څه واقعا دا دردونکی دی چې تاسو په دې عمر کې ځان ته فراغت نیولی.
ډېره زیاته مننه، زه تاسو ته بېرته راګرځم. هڅه کوو چې د خپله بله مېلمنه هم له ځان سره راواخلو، دوی سره هم خبرې وکړو، او له دوی هم واورو چې دوی د خپل هغه ښوونځي په وروستۍ ورځ باندې څه ډول برابري یا پروګرام نیولی و، څه ډول یې د وروستۍ ورځ تېره کړې ده. زموږ بل مېلمنه به هم راسره وصل شي. خو روشان صاحب کې یو لنډه دمه واخلو، بیرته به بیا راوګرځو.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو خوشه د اقتصاد د سیاست اجتماع کله دا خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته وي، کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه چې کولی شي دومره لرې ځای ولاړ شي، دا د ښځې څه کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو خوشبندۍ بڼه له اساسي راډیو.
تاسو زموږ خپل اساسي راډیو نورین پروګرام کې په دې خبرې کې و چې د مینې وروستۍ ورځ یا د قوس میاشتې وروستۍ ورځ په افغانستان په سړو سیمو کې د 1404 ښوونیز کال رسمي وروستۍ ورځ وه، او په دغې ورځ باندې هغه نجونې چې له شپږم ټولګۍ و فارغې شوې نورې نشي کولی بېرته ښوونځیو ته ستنې شي او زده کړې وکړي. نن پروګرام کې په همدې خبرې کوو. سمیا همدارنګه سوریا او هریواره سره مېلمنې دي، خو مخکې دې چې مېلمنو ته ورشو ورزو، د همدې موضوع په تړاو باندې د فیروزي عزیزي راپور ورو چې په بېلابېلو ولایتونو کې د همدغو نجونو سره خبرې کړې دي، د هغوی خبرې اورو. بېرته بیا راګرځو.
د 1404 تعلیمي کال رسمي پای او د افغانستان په سړو سیمو کې د زمنیو رخصتیو په پایل سره د شپږم ټولګیو یو شمېر نجونې زده کوونکې وایي چې دا زمای به وروستۍ زمای وي چې پر دوی به د ښوونځي زده کوونکي نوم وي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دوی دا پای په خوښۍ نه، بلکې په ژور غم او اندېښنې سره تجربه کوي، ځکه دوی ته د طالبانو د بندیزونو له امله اجازه نه ورکول کیږي چې د شپږم ټولګیو پورته خپل زده کړو ته دوام ورکړي. د فاریاب ولایت د شپږم ټولګي زده کوونکي 12 کلنې ستایش به ژړغونی غږ ازادي راډیو ته وویل
و من نمیخواستم که امسال فارغ شوم، من میخواستم امسال ناکام بمانم و در سال آینده هم درسهای خود را ادامه بدم.
من غوښتل چې سږ کال فارغ شم، غواړم چې سږ کال ناکامه پاتې شم او راتلونکي کال کې هم درس ووایم. ډېره خفه یم چې نشم کولی خپل ښوونځي ته دوام ورکړم. دا څلور کاله چې طالبان راغلي یوازینۍ هیله مې ښوونځی و او غوښتل مې چې راتلونکي کال ښوونځي ته دوام ورکړم، خو نه شم کولی، خفه یم.
زینب یوه بله نجلۍ ده چې په دې وروستیو کې شپږم ټولګۍ ازموینه یې تېره کړې او وایي چې په تېرو کلونو کې هر کله د زمي درې میاشتنۍ رخصتۍ ته خوشحالېده، خو سږ کال دا رخصتي ورته بله معنا لري. دې ازادي راډیو سره خبرو کې وویل
میخواهم درسهای خود را ادامه بدهم، اما مکاتب برای این دفعه هفتم بسته است.
بسیار غواړم چې زده کوتم دوام ورکړم، خو دوم ټولګیو لپاره ښوونځي بندي. ډېره لیوالتیا لرم چې راتلونکي کې ډاکټره شم، خو دولت اجازه نه راکوي. چې کله فکر کوم چې راتلونکی کال ښوونځي ته تللی نه شم، ډېره خفه کېږم. لطفا زموږ پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزئ.
نن یکشنبه د قوس میاشتې دیرسمه د افغانستان په سړو سیمو کې د څوارلسو څلورم تعلیمي کال رسمي وروستۍ ورځ ده. که څه هم په دولتي ښوونځیو کې له څلورم تر دولسم ټولګیو پورې کلنۍ ازموینې د قوس په پنځلسمه پای ته ورسېدې او زده کوونکي تر هماغه نیټې پورې ډېری ښوونځیو ته تلل، خو د تعلیمي نظام د کارکوونکو په خبره ښوونکي او یو شمېر نور تعلیمي کارکوونکي تر ننه په ښوونځیو کې دي او سر له سبا یې زمنۍ رخصتي پیلېږي. له دې سره یو شمېر خصوصي ښوونځیو کې کلنۍ ازموینې ځینې وختونه د قوس تر پایه دوام کوي. د افغانستان په سړو ولایتونو کې د زمي رخصتي په دریو میاشتو جدي، دلوه او هود کې وي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي هم د تعلیمي کال د پای په مناسبت د نجونو لپاره د ښوونځیو او پوهنتونونو د پرانیستلو پر اړتیا ټینګار کړی دی. نوموړي د شنبې په ورځ د ډسمبر په شلمه په خپله ایکس پاڼه هیله څرګنده کړې چې د افغانستان د روښانه راتلونکي لپاره به د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې د نجونو لپاره پرانیستل سي، تر څو په ټکو یې د هېواد نجونې وکولی سي په خپل پښو ودرېږي او ورته د هېواد د خدمت کولو فرصت برابر سي. طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګیو پورته ښوونځیو او پوهنتونونو کې د نجونو زده کړې منع کړي. هغه پرېکړه چې په مستقیم ډول یې د میلیونونو افغان نجونو ژوند اغېزمن کړی دی. که څه هم د طالبانو په حکومت کې د دې مسلې په اړه تل د اختلافي نظرونو اړوند راپورونه ورکړل شوي، خو دا اختلافي نظرونه یې لا په پالیسۍ کې کوم عملي بدلون نه دی راوستی. په افغانستان کې د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنیت هم د قوس په څلورمه ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې ویلي چې د نجونو د زده کړو په اړه د طالبانو په حکومت کې اختلافات شته. که څه هم طالبان ادعا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونه خوندي سوي او د نجونو زده کړې د افغانستان داخلي مسله بولي، خو د دوی دا کړنې د مختلفو هیوادونو او ملي او نړیوالو سازمانونو لخوا په کلکه غندل سوي او دغو سازمانونو تل د نجونو لپاره د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانیستلو غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجی صندوق یونیسف او د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او کلتوري سازمان یونیسکو د اکتوبر په اتمه په یو ګډ راپور کې خبرداری ورکړ چې د نجونو لپاره د ثانوي زده کړو په اړه د طالبانو بندیز د 2.2 میلیونو ډېرې نجونې ښوونځي ته له تګه محرومې کړې دي. دې سازمانونو زیاته کړې چې که دا بندیز دوام ومومي تر 2030 کال پورې به 4 میلیونه نورې نجونې هم له زده کړو محرومې سي، چې په بالقوه توګه به د 2026 کال پورې د افغانستان لپاره شاوخوا 9.6 میلیارد ډالر اقتصادي زیان لامل سي.
په راپور کې مو اوریدل چې کچېرې دغه بندیز چې طالبانو د افغان نجونو پر ښوونځیو وضع کړی دی او تر شپږم ټولګیو پورته نجونو ته د زده کړې اجازه نه ورکوي، کچېرې دوام وکړي تر 2030 کال پورې به په میلیونونو نور نجونې هم له زده کړو محرومې کړی شي. همدارنګه د هغو نجونو خبرې مو هم واورېدې چې دوی تېره ورځ له ښوونځیو څخه د تل لپاره محرومې شوې او تر څو چې په پالیسیو کې بنسټیز بدلون نه وي راغلی دوی نشي کولی چې بېرته ښوونځیو ته ستنې شي. سمه یې که ته راته ووایي چې کله چې دغه ډول خبرونه اوري چې طالبان اجازه نه ورکوي یا ګوري چې کال په کال هلکان پرمختګ کوي ساسي کورنۍ کې یا په شاوخوا ګاونډ کې مو هلکان زده کړې کوي او تاسې نشي کولی ښوونځیو ته لاړ شي، څه فکر کوي او په کور کې د څه مصروفیت ځان ته پیدا کړی او که نه؟
کله چې زه یعنې دا نور هلکان ګورم چې کولی شي هغوی مکتب ته لاړ شي، نو بیا وخت کما د سویل چې کاش زه هم له کوم چې ما کولای شم د مکتب ته لاړ شم دا لکان غو هر حق مخبل لرو دا خپل حقونه په لاس سره لرو دا اوس وایم چې شاید خدای پاک هم دا څه وکړي چې زه د نجلۍ پیدا شم خو زه اوس دا نه وایم چې زه یو بدبخت یم بلکې زه ډیره خوشبخته یم ځکه د خدای امر شاید همداسې و خو اوس مهال چې خپل مصروفیت ده زه په کور کې د خپل کارونه ترسره کوم یا خپل درسونه وایم او آنلاین کورسونه دي چې ما د ځان لپاره نیولي
آنلاین کورسونه انټرنیټ موبایل دې سره څنګه کوي کورنۍ در سره همکاري کوي په دې برخه کې
کورنۍ له خوا نه حمایت دومره زه نه لرم حتی د حمایت په ځای زیاتره ماته توهین هم همداسې کوي یوازې پلار مې دی چې ما سره په دې برخه کې یوازې ما حمایت کوي ما سره یو لاس دی خو دومره څوک زه نه لرم ځکه همیشه نور هم ماته وایي چې نجلۍ لپاره تعلیم ښه نه دی همدومره دې څه ویلم همدومره دې مبسته خو زه بیا هم خپل کوشش کوم او که غواړم چې یو ځای ته ځان ورسوم خپل هیلو ته ځان ورسوم
کله چې د شاوخوا دوستان یا کورنۍ کله کله ملاتړ نه کوي دا د یوې نجلۍ لپاره څومره سخته وي ځکه طالبانو حکومت یو طرف نه در باندې فشار راوړي کورنۍ بل طرف نه شي خپلوان بل طرف نه شي دې وضعیت کې څنګه ځان قانع کوي چې باید مبارزه وکړي باید ادامه ورکړي
واقعا دا زمونږ لپاره ډېره زیاته سخته ده نجلۍ لپاره ډېر زیات سخته څومره چې سخته هغې نه یعنی ډېر زیات ځکه هغه نه شي کولی چې حضوري لاړ شي خو کله چې آنلاین وایي آنلاین له هغې نه هم سخت ده خو چې کله خپلې آنلاین زده کړې کوي هغې ته هم څه اجازه ونه لري یا کوم حمایت ونه لري ملاتړ ونه لري نو نه کېږي یعنی خو زما لپاره هم ځینې داسې ورځې راتلې چې کله به چا داسې راته وویل کومه بده خبره یې ماته وکړه ما به د هغه مخکې څه ونه ویلې ما به یوازې خپل جواب ورکړ چې شاید ستا ناپوهي وي خو زه لا تر اوسه دغومره نه یم ناپوه زه غواړم تعلیم وکړم تر څو ستا غوندې یو څوک مانه جوړ نه شي ستا غوندې یو شخص مانه جوړ نه شي خو کله به چې زه یوازې شوم په هغې وخت کې به یعنی ما ته داسې ډېره زړا به راتله چې یعنی ولې دا ماته داسې خبرې کوي ولې دوی نه غواړي چې ما پرمختګ وویني
د انټرنیټ موضوع مخکې مو پوښتله خو د پیسو سره بیا څنګه کوي ځکه چې کله چې انټرنیټ چای خو ډېرو پیسو ته ضرورت وي یا که داسې کورسونه او ځایان دې پیدا کړي چې انټرنیټ درکوي
انټرنیټ زما د پلار لخوا نه ما لپاره دی خو دا کوم کورس داسې نشته چې د انټرنیټ پیسې زما لپاره ولیږي بلکې هغه زما پلار دی چې زما لپاره د انټرنیټ پیسې راکوي
د صنفیانو په اړه درته وایي هغوی هم تر اوسه پورې توانېدلی دي چې ستا په څېر باندې دا ما ورکي یا دغسې آنلاین کورسونه ځان ته پیدا کړي چې زده کړې په کې وکړي او که نه یوازې ځان باندې لګیاي
سنفیان خو چې کوم د مکتب وي هغوی سره زه دومره رابطه نه لرم ځکه هغوی موږ نه ډېرې شاته پاتې شوې ځکه هغوی داسې موبایلونو ته لاسرسی نه لرو ده خو کومې چې ما سره مخ کوي لکه ما مدرسه کې را سره وي هغوی اوسمهال هم خپل زده کړې د آنلاین ښوونځي له خوا نه کوي یا د آنلاین مکتبونو د دې له خوا نه کوي
د دغه په اړه راته وایه سمایا جانې دا نوي صنفیانه چې کورسونو کې پیدا کوي دوی عموما د کومو ولایتونو دي او دا استادانې به څوک دي دا چې درس درکوي درته
صنفیانه خو واقعا زما لپاره ډېرې ښې نجونې دي استادانې هم همداسې ډېرې زړخوږې دي مهربانه دي صنفیان له ډېرو مختلفو ولایتونو څخه دي لکه مزار شریف کندوز لوګار ننګرهار کابل او همدغسې یعنی بدخشان نور ډېرو ډېرو ولایتونه دي او استادانې مو هم له ځینې له مختلفو هېوادونو نه دي چې افغانان دي خو په مختلفو هېوادو کې اوسېږي او ځینې هم همدلته په افغانستان کې اوسېږي
تاسې کله تقاضا کړې د دغه آنلاین کورسونو له استادانو یا څوک چې سپانسر کوي چې تاسې د انټرنیټ په برخه کې مرسته وکړي ځکه ځینې مکتبونه او کورسونه شته آنلاین چې په هغې کې شاګردانو سره د انټرنیټ په برخه کې کومک کیږي یا کله کله یو نیم ته ټلیفونونه ورکول کیږي دا غوښتنه مو کله کړې که نه ستاسې کورس کې دا نشته ده
دا غوښتنه خو ما نه ده کړې شخصا ما ځکه ما ته لاسرسی و انټرنیټ ته او موبایل یا کمپیوټر دی ته خو کوم نور سنفان نکړي هغوی شاید کړي وي، ځکه یوې په یو جلسه کې ویلې چې موږ لاسرسی نه لرو، که یو ټبلیټ والا ستاسو لخوا موږ ته راکړل شي یا هم کوم کمپیوټر، نو زموږ لپاره څه کېږي؟ خو هغوی سره بیا مرسته کېږي، لکه په هماغه بخش کې چې په څه کې هغوی لاسرسی ورته نه لري هغوی سره مرسته کېږي.
د درس کیفیت پر راته وایي، کیفیت ښه ده؟
کیفیت خو د زیاتره مضمونونو ښه ده، خو ځینې درسونه داسې هم لري چې موږ نشو کولای په آنلاین کې هغه زده کړو، ځکه که چېرته ته حضوري هغه ونه ګورې، مثلا ریاضي دا که حضوري ته هغه حل نه کې وینه ګورې سموسا سره ونه اوسې، نو نه کېږي چې هغه ته دومره په اسانۍ یاد کړي. خو زه د هغې نه بعد غواړم چې خپلې درسي ویډیوګانې وګورم چې هغې نه زده کړم، خو بیا هم یعنی ځینې درسونه داسې هم دي چې په ډېره کمه کچه موږ یادولی شو.
د سرټیفیکیټ په برخه کې درته څه وایي؟ که چیرې تاسې دوی سره درس وایي، څه اسناد به درکړي درته او که نه؟
موږ سره خو یې دا وعده کړې چې موږ نشو کولی لکه ستاسو اطلاعنامې درته اوس مهال حضوري درکړو، خو موږ ته پی ډي اف یا عکس لیږي، هغه کولی شو چې بیا خپله ځانونو ته چاپ کړو، خو موږ ته بیا د شهادتنامې یا اسنادو په اړه ویلي چې هغه به د دولسم صنف بیا درته حضوري درکوو او هغه اسناد به هر چیرته چلیږي، یعنی داسې. خو ما اول باور نه راته چې شاید دوی رانه کړي، خو کله چې ما د څو دورو فراغت ولیده نو مې کولای شو چې هغوی باندې باور راوړم چې دوی ورکوي.
ډېره مننه، تاسو ته بېرته راګرځم. سمیه جان راسره اوسه، اوریدونکی راسره د احمدي صاحب له بغلان نه. د ستړی مشي احمدي صاحب، خیر راغلی پروګرام ته. تاسو راته وایي بغلان کې څه حال ده؟ واوره باران چې شوي دي که نه؟
مننه، سیال خو سلامونه.
علیکم سلام، ستړی مشي.
سلامونه بر دي خورې وقت وو دلته لږ لږ واوره چا خبره که تم خو سوله اندازه دومره د خلکو تمه نه کېدله. سیال خو افغانستان کې ډېرې وچکالي ده، خپل بسم الله لارې خوانه افغانستان باندې ستونزې زیاتې دي، خو تاسو البته اسلامی قانون کی یا تقریباً نو تو جہاں قانون سے دفعہ پہلے میں برسے اس کو ٹول نڑی کے بعد جہاں قانون تجربی کی طرح پورے پوری ضرورت نے زیادتی سیال خور نو وسو ګور موږ ته چې نو خالي موږ موږ ته ټول مسلمانان الحمدلله خو د خپل مسلمانانه خو نه تیری خو بیا هم د ټیکنالوژي څخه وتلې د خو دین ټول خلک استفاده کوي، د انسانانو لپاره وتلې انسانان جوړ کړي د نور انسانانو استفاده تر کوي، کوم مکتب سي کوم پانتون سي مثلا کوم انجینري کوم مثلا ټول عمر کې موږ ته ګورو یلم ته ضرورت ده. نو ټول کې وسو ګورو نو دا مېرمنې ماخ لري، یعنی د لوستې مېرمنې تقریبا موږ اوس زیاتره وخت کې دا مېرمنې مریضانې چې بیا قابلګانې دي یا ډاکترانې مېرمنې دي د هغو سې اردو نه موږ فکر کوي سیال خور چې موږ ډېر جمع یي تقریبا موږ وایو چې دوی پېږي دوی سره پېږي سره په خپله ژبه دا خپلو ستونزې یو بل ته بیانوي، هغه مشکل په ښه طریقه حل کېږي. نو افغانستان خو وګوره تاسو بهتره معلومېږي سیال خور، افغانستان ډېر ناروغانې مریضانې زیاتې دي افغانستان کې، په ټوله دنیا کې ټول مریضي ناروغي نه لکه افغانستان کې. نو بیا که موږ تاسو ټول بخشو ته ضرورتونه لرو، یعنی ټول بخشو باندې باید حکومتونه کار وکړي، هغه یو رقم توازن باید روان شي، دا وطن رشد کړي، نو دا وطن دغه ټول شان ته لکه ما چې ویل ضرورت لرو موږ. نو بیا که موږ حکومت بار بار نارې هم کړي دي، یعنی تاسو غوندې خلکو دوستانو ډېر نور هم داسې مېلمنو نارې کړي دي، خو د اکه به چې حکومت له سوې چې دا خلک کوم رښتیا وایي او دا ځان سره سوچ وکړو چې دا ضرورتونه دي رښتیا هم دا ولې په دې ته ورکو د مکتبونو خوشي او د شنو بخښوي ته باید هغه اندازه تل مېرمن تم کار ورکول شي. دا نړیوالو په ماده خبره دي موږ دا هغه خپل به موږ نوو دي شاپ اصطلاح باندې موږ ته بلاس راوړل نه کیږي، سنه سوده افغانستان په دغه فقر به شریک به کم شي او د وطن به جوړ شي. ما په نظر سیال خور
احمدی صاحب بندیخمنی چې دا ډول د وسنجونې بیا د سلو سیمو کې مکتبونه پاتې ورسید په سرلیک کې نوې کال شروع کیږي، دا کال ختم شو او چې شپږم ټولګي کې ووم ټولګي ته نشي تللای، هغه به زده کړې نه کوي. اندیخمنی چې دا افغانستان آینده دې سره به خبر بادایي کې د انجونې به سواده پاتې کیږي، اوس کې دوه ډاکټرانې لرو بل ورځ باغام نه وي
سیال خور ما ده خپل بچی مې د سلوګانې خو ما شنور سره خدای ودانه تقریبا تنظیم سم کې بي نو دغه په هر کې دا اوس ماشاءالله غټکی باندې دا چا په اشاره باندې خو زدا چې کله کله ځان سره قضاوت کوم ته چې موجود اشاره وکړه کوم به راز لوبه رقم تاسو د شلکې سره چې ویریږي د شبه مې د شمال کې وخت ته وخت راشي دا په دې وایي چې دا غټه نه بږي نو زه نه وړم چې دا د نیمګړې پاتې شي باید دا خپل تر څو تر اخره پرې دوام ورکړي او څه بلې صدا دې لیوالتي لري وسره نو ډیر مینه رسول لري نو ما خپل زیاتره وختو کې زدا په کوم ځای خدای کې سره وخت پورې دا د موږ حکومت لږ در بوښ راشي دا مکتبونه خو سينو دا چې نیمګړې پاتې شي دا ډېر وخت افسوس لري یعنی کورنۍ لپاره هغه انسان چې خپل اراده کړی هغه مې سکیږي نو بیا خپل موږ نظر ته راشي دا وختونه باید موږ د لبای کوی او دا موږ زړه لاس سره وي دا حکومت موږ ډېر ضروري اختیار ورته ساتل کو دا حکومت سره حکومت سره تر هغه انشاء الله خورشه دا چې پرشته راغلي دا چې امانت نه تا ډېر په وینو باندې راغلي دا خو بس دا خلکو وختونه هم جواب ویل شي انشاء الله خدمت په نظر
مننه احمدی صاحب کور دی ودان ژوندۍ اوسې چې کې دنیا لی و زموږ بل ملمنه هم را سره وصل شوی سره استړی مشي مننه چې وخت پرې خو د پروګرام کې ګډون وکي لکه څنګه چې احمدی صاحب خبرې وکړي او لدی وړاندې سمي خبرې وکړي سمیا پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دو یو کال وروسته فکر کوم له خونځې را ګرځول شوی ده او که چیرې اوس په مکتب کې وای نو خامخا به فارغه وه موږ دوی خبرې مو اورېدلې له تاسې اورم په دې سړو سیمو کې که څنګه فکر کوم د شرق طرف ته خو بلام مکتبونه وي او هلته به امتحانونه وروسته وي خو د سړو سیمو کې نجونو چې امتحانونه ورکړي دي دوی نورې فارغې شوې او فکر کوم چې سره اړیکه راسره پرې شوې ده هڅه به وکړو چې بیرته یې راواخلو ښه سریا اوس موږ سره وصلې پروګرام ته ستړي مه شي
سلام علیکم خوښی سوال لرئ تاسو د درنو مېلمنو ته او د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته سلام وایم سلامت قبول کړئ فایده جانې یو وخت ډېر زیات چې په پروګرام کې اوس وصل شوې یم که چېرته دا سوال
ما درته همدا پوښتنه تکرارول او د خبرونې د مخکې برخې په اړه مې معلومات درکول چې سمیه جانه را سره ده دوی پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دو غالبا یو کال وروسته شپږم ټولګي کې و چې دوی له زده کړو محرومه شوه او همدارنګه احمدي صاحب زنګ وهلی و هغه هم خپلې کوچنۍ لور ته اندېښمن و چې پنځم صنف کې ده ویلي که چیرې هغه شپږم ته لاړه شي او بیا دوم خبره شي نو هغه به هم له زده کړو پاتې شي تاسیم بند د پانتون پرستی کال کې لز ډاکټر راګرځول شوې یاست او د غنجونی چې خوانځي او تنشید للی د دوی له درد اخی خبر یاست تاسې په باور څه فرق ده د هغه انجونو ترمنځ چې له پانتون پاتې کیږي او د هغه چې له خوانځي پاتې کیږي آیا دغه محرومیت یا دغه ډول چې له خپل حقونو محرومیږي درک په کوم طرف کې ډیر لوړ دی از ما هدف ته چې درد کوم طرف ته ډیر زغمل کیږي
فائدہ جانې کچې ته عموما منګاو ګورو د چنکیان چې د تعلیم نه پاتې کیږي زیاتره هغه چنکیان چې ځان ته هدف ته کلی غواړي چې تاسو یې ځان نور څه یو ځای ته نو د درس څخه پاتې کیدل یا د مکتب یا د پونتون دونه یو درد دی زما په نظر دونه درد ډیر زیات دی د پونتون درد دی ته ډیر زیات بوي چې هغه خپل مقام خپل هدف ته نږدې شوی دا بیا ګرځېدل شوی دا درد په بل رقم درد دی که مکتب هو د مکتب انجینې ته یاد کوم د هغوی د مکتب دروازې چې پرې بندې شوي دي دولسم سم نه فراغت موږ نه لرو موږ کانکور امتحان نه لرو هغه انجینې چې پونتون ته تک د دوی په خوبونو کې وو د دوی په زړه کې ارمان وو چې زه به پونتون ته ځم په پونتون کې به محصله کېږم نو د مکتب نه پاتې کېدل دا به بیل درد دی دواړه دردونه چې زه ګورم تر یو حده پورې دا به داسې چې که چېرته موږ وایي زما په یو سترګه کې درد ده بله سترګه مې ښه ده یا په یو سترګه زه ګورم دنیا راته صحیح ښکاري دواړه زمونږ خپل سترګې دي که د مکتب نه انجینې پاتې دي که د پونتون نه پاتې دي د دواړه دردونه موږ ته یو شی ښکاري خو دا دی چې دا د مکتب انجینې بیا په دې ځای کې درد بې حد ډېرېږي ځکه چې موږ که چېرته آنلاین شیانو ته غواړو یا آنلاین کلاس یا آنلاین کورس یا پونتون یا هم یو بل پروګرام په آنلاین ډول موږ ورته اپلای کولای شو چې موږ سره د مکتب شهادتنامه شته دی زمونږ اسنادونه موږ سره شته دي خو د مکتب انجینې بیا دغه چې په شپږم سن کې پاتې ده، په اووم اتم نهم لسم یولسم کې پاتې ده، دوی نه درې کلن نمرې لري او نه هم د دوی سره چې دی د خپل شهادت نامه شته دی او نه مکتب ورته ورکوي، ځکه چې هغوی اجازه بیا نه لري. نو دوی که هم غواړي کوم داسې آنلاین کلاس ته یا آنلاین پوهنتون ته اپلای وکړي، دوی نشي کولی، ځکه چې د هغوی په ریکوایرمنټ کې ریکوایرمنټ کې دا څه ده شرط دی چې ته باید د مکتب نه فارغ اوسېږي. نو دلته دوی ډېر ځورېږي چې دوی نشي کولی په یو آنلاین کلاس کې ګډون وکړي. نو زه فکر کوم په دې ځای کې بیا د دوی درد زموږ د درد نه بیا ډېرېږي، ځکه چې موږ کولی شو چې هغه کلاس هم واخلو، خو دوی مې سره ځان بیا هغه هم نشي کولی. خو په زیاتره ځایونو کې که چېرته زه وګورم په یو نظر راته ښکاري دواړه دردونه ډېر زیات ګران دي. دواړه دردونه چې د حد نه لري، په الفاظو باندې نه نشو بیانولی، ځکه چې ته ټولنې ته غواړې یو نسل وړاندې کړي چې هغه د مکتب نه وي، چې هغه د پوهنتون نه وي، د پوهنتون نه یو برجسته نرس قابله، ډاکټره، یا هم انجینره، یا هم حقوقدانه، یا هم یو بل پوهنځی د ادبیاتو وي که بل شی. موږ ټولنې ته یو غړی موږ غواړو، یا نسل ورته غواړو چې معرفي کړو، یا هم د مکتب نه هغه انجینر چې فارغېږي موږ غواړو مکتب پوهنتون ته هغوی معرفي کړو، په دغه رشتو کې، په دغه سنټرونو کې، په دغه پوهنځیګانو کې دوی لاړ شي خپل زده کړې وکړي. په دواړو طرف ته چې موږ ګورو، دې څلور کلونو کې موږ محروم یو، نه موږ جامعې ته زده کړې برخه کې، یا د پوهنتون په برخه کې، یا هم د کنکور په برخه کې، یا هم په کوم رشته کې، موږ داسې انجینې نه لرو چې ورته وړاندې کړو. د پوهنتون نه موږ فراغت نه لرو، د مکتب نه هم فراغت نه لرو. بېرته موږ بیا د پوهنتون انجینې چې فارغ شوي دي، هغوی اکزام نه شي ورکولی، نه هغوی لپاره دا زمینه مساعده نه ده، هغوی بیا هم نه شي کولی، نیمګړی پاتې کېږي د هغوی کار هم. او که چېرته موږ د مکتب انجینې ګورو، کوم انجینې چې د مکتب نه پاتې دي، هغوی د کانکور ازموینه موږ بیخي په دې څو کلونو کې نه لرو. انجینې شته دي چې ځینې د پوهنتون د مکتب نه فارغې دي، خو د کانکور اکزام کې امتحان کې چله د هغوی لپاره ځای نشته ده، یا هم ورته حق نه ورکول کېږي. خو د دواړو دردونه چې زه ګورم تر حده پورې یو برابر دی. خو د مکتب درد به ډېر زیات دي نسبت د پوهنتون نه، چې دوی نشي کولی حتی په آنلاین ډول باندې هم زده کړه وکړي. نو الله دې ورحمېږي په دغه څلور کلونو کې چې زه څونه ګورم، دوی درد ته زه چې ګورم، خپل ځورېدنې ته چې موږ ګورو، خپل د حالت ته چې ګورو، ما ته نه ښکاري چې دوی داسې اراده هم لري چې دغه درد د کمولو لپاره کوم اقدام هم وکړي. چې د افغانستان دا شرایط ټولو ته معلوم ده، داسې نه ده چې د چا نه به پټوي. په ټولنه کې د انجینو لپاره داسې کوم خاص نه برنامه شته او نه فکر دوی لري، صرف که چېرته نوم وخت شي په خوښ یو بحث هم پې کېده د مکتب په اړه، یا د پوهنتون په اړه، یا د انجینو یا د ښځو په اړه یو سوال هم کېده، اوس هغه سوال هم په سوشل میډیا کې نه کېږي، نه هم خبریال چې ده حق لري چې د کسانو څخه پوښتنه وکړي، لاړو پورې چارواکو څخه پوښتنه وکړي. نو زه فکر کوم آهسته آهسته که چېرته داسې روان وي، همداسې ورځ تر بلې شاید د ټولو نه هم زده کړې به هېر شي، هم انجونې به هېرې شي، او هم په ټولنه کې د دوی اوسېدل به د دوی نه هېر شي.
مخکې سمعي سره مو چې خبرې کولې، دوی ځینو مواردو ته اشاره وکړه، په ځانګړې توګه په ټولنه کې د خلکو لخوا یا د دوستانو لخوا، خپلوان شاوخوا، او کله کله په کورنۍ کې هم داسې شي چې هغوی نور له نجونو سره تنګ شي، وایي چې دا څلور پنځه کاله کېږي داسې په کور ناست یاست او ښوونځي ته چې تګ نه کېږي، نو پرېږدی پسې مه ګرځئ، یا کېدای شي د نجونو له مصارفو سره هغوی چې آنلاین درس وایي هغې سره په تنګ شي، یا دا چې ټلیفون دا ورته موضوعات چې نجونې په کورونو کې تقاضا کوي دې ستونزو سره مخې شي. تاسې داسې تر اوسه څوک کتلی دي چې دغه ډول ستونزې تجربه کړې وي، یا خپله دغه ډول موقف کې کله شوي دي چې داسې وضعیت کې خپله دې تجربه کړې ورسره مخ شوي اوسئ؟
په دې عرصه کې زیات انجینې مې کتلې دي، ډېر زیات، یعنی په خپل سترګو مې لیدلې، هغوی سره مې خبرې هم کړې دي چې واقعا د اقتصادي مشکلاتو د وجې نه نه شي کولی دوی چې موبایل استفاده وکړي، یا هم انټرنیټ ځان ته فعال کړي، یا هم آنلاین درس ووایي. په دغه عرصه کې فامیلونه هم داسې اقتصاد ښه نه، که ورور دی، که خور دی، خور یا هم دوی سره په کور کې ناست ده، مور هم وظیفه نه لري، پلار هم داسې ګټه یې ډېره نه ده، هم نه کوي چې د کور هغه مصارف نفقه برابروي. نو په دې د دې لحاظ چې زه ګورم زیاتره انجینې د افغانستان چې ده د آنلاین زده کړې نه هم پاتې شوي دي، د همدغه اقتصادي مشکلاتو د وجه نه زیاتره داسې کورسونه دي چې آنلاین درسونه شته دي، خو د انټرنیټ مصارف درته دوی ته نه درکوي، ته مجبوره یې په خپله ورته انټرنیټ فال کې ځان ورته برابر کې بیا درس ووایي. خو زیاتره نجونې چې بیا نشي کولی چې دغه آنلاین درسونه مو ترې استفاده وکړي یا هم پکې ګډون وکړي. زیاتره بیا د کلیو بانډو جنکیانې دي د سیمې نه یعنی د ښار نه لرې دي، هغه سیمې دي چې په هغه ځای کې بیا انټرنیټ صحیح کار نه کوي، یا هم دوی مجبور دی پر یو لوړه ځای کې ودرېږي چې انټرنیټ صحیح ورته فالو شي، او دوی چې دا په فال ډول وکولی شي چې خپل درسونه ووایي. دغه ستونزې په افغانستان کې ډېر زیات دي. د افغانستان جغرافیه تغییرات چې دا د دې بد شوی ده چې زیاتره نجونې د دې د وجې نه هم پاتې شوي دي. که کومه کورنۍ غواړي خپل لور څه کې سپورټ کړي، هغې ته دا زمینه مساعده ده چې هغه آنلاین درس ووایي، انټرنیټ ورته فال کړي. بیا هغوی داسې ځای کې ده چې دلته بیا انټرنیټ صحیح کار نه کوي. کومې نجونې چې په ښار کې دي چې غواړي انټرنیټ نه لري درس ووایي، یا هم کورنۍ اقتصادي مشکلاتو د وجه نه درس نشي ویلی، نو دغه شیان په افغانستان کې شته. تر اوسه پورې زه خپله دې شیانو سره نه یم مخ شوې. زه خپله آنلاین زده کړې کوم، یعنی انټرنیټ او موبایل او د ښار په ښار کې اوسېږو، نو دغه شیانو لږ زره موږ ته سهولتونه ډېر زیات دي. کورنۍ له خوا نه هم داسې کوم فشار موږ باندې نه شته چې اقتصادي مشکلې چې ته آنلاین درس نه شي ویلی، نو دا مشکلات شته دي. لیدلې مې دي زیاتره نجونې شته دي چې د آنلاین درسونو نه هم استفاده نه شي کولی، زیاتره د اقتصادي مشکلاتو د وجه نه ده.
مننه سرایجان، تاسو ته بیرته راګرځم سمیې ته به ورشم. سمیې کې تاسو راته وایست دغه شپږم اووم ټولګي کې چې نجونې وي عمرن ډېرې کمې وي، تاسو خپله په هماغه اول وخت کې چې تاسو له ښوونځي پاتې وي فکر کوو داسې یو کال کې او نیم کال مخکې که دوه کاله مخکې ما ته خبرې کړې وه، هغې وخت کې ستا عمر ډېر کم و. کیدای شي ډېرو سره یې دا فکر نه وي چې زده کړې څومره مهمې دي، یا د یوې نجلۍ لپاره زده کړې د هغې د پرمختګ لپاره، د هغې د هغه ازادۍ لپاره یو شرط یو بنسټ ده. تاسو سره څنګه دا فکر هماغه وخت کې پیدا شوی و چې زده کړې ستا د پرمختګ ستا د ازادۍ لپاره دومره ډېرې مهمې دي؟
زمون کورنۍ فرید جان داسې وه چې زمونږ ټوله کورنۍ یعنی علم دوسته وه، علم سره یې مینه لرو، د زده کړو سره یې مینه لرو. دا اول زما پلار چې یعنی زمونږ په قوم کې داسې وو چې اولنی ډاکټر زما پلار وو، او یعنی همدغسې زما پلار هم خپله مینه لرودله له همدې تعلیم او دې سره، ځکه پلار مې په خپلو خویندو ورونو کې مشر وو، هغوی زما په ځان باندې تعلیم کړی. زما ترونه یعنی زمونږ په کورنۍ کې زیاتره ډاکټران، انجینران یا لیکوالان داسې دي، او یعنی کله چې ما دوی خبرې اورېدې یعنی موږ ته دا مینه راکړې چې خپل هېواد سره مینه ولرو، خپل زده کړو سره مینه ولرو، زده کړې فائدې باندې پوه شو. نو دا برکت زما د پلار دی چې موږ یې د علم او زده کړو په معنا باندې پوه کړي یو.
اوس چې په کور کې زده کړې کوي، آنلاین زده کړې کوي، اوس غواړي په آینده کې څه کار وکړي، تصمیم دې څه ده؟
فریده جان مشخص د سن ده، ځکه زما ټوله کورنۍ یعنی زما لپاره بیل بیل هیلې لري چې زه بیل بیل کوم بخش چې زه خپله وایم هغه هم فکر مې یعنی تغییر کوي چې زه کوم یې ووایم. کله غواړم پلاس مې وایم چې زه یا حقوق وایم چې تر څو هر چا ته یعنی خپل حقوق وروپېژنم چې څوک غواړي خپل حقوق نه برخمن شي. او کله هم غواړم چې یعنی څارنوالي یا د کمپیوټر ساينس بخش کې زده کړې وکړم، خو تاسو زما لپاره بیلې هیلې لري. لکه پلان مې غواړي چې زه ډاکټر سم، یا هم دینی علوم وایم، یا یعنی که کوم بل بخش مو وایم هغه نه وکنه کوي، خو هغه نظر یې دا دی کنه بیا راته وایي چې لورې سمر بخش دې ته خوښي هغه کولای شي چې خپل زده کړې پوره کړي.
مدن ته ته بیرته راګرځم، نورې خبرې به درنه وروسته واورم. سریا که تاسو راته وایست په دغه عمر کې چې نجونې له زده کړو او همدارنګه مکتبونو نو ښوونځیو د پوهنتونونه پاتې کېږي، بخصوص د پوهنتون نجونې په کورنیو کې د ژوند انتخاب یا د واده سره ستونزې سره مخ وي، تاسو راته وایست چې دغه ستونزه کمه شوې ده که لا هم ورځ په ورځ ډېریږي؟
فایده جان ایزه و تاسته هم از ما پا دی تیر میاش که یا تجربه و شوزه لارم دیر دسته لری سیم تا لارم یا نظارت لپارت للی اومیکا تا دا سیمی چیری در ننگرار در خپل در شو خواهم نگا ولایتونو پوری مربوط سیمی دی خود دسته دا چه لاره دیر خرابه دا و دیر لری سیمی که دسته دا، یعنی پا آقا کلی که چه پا ایسابه بندی با شل یا پیندیش کورانه با اوسیگی، باور کوي د دې خار د خلکو د فکرونو سره د هغوی ژوند د هغوی فکر ډېر زمین تر آسمانه پورې فرق درلوده. د هغوی په ټولنه کې یعنې چې هغوی ځان ته کومه ټولنه جوړه کړې ده، هغوی په ټولنه کې انجنو ته او ښځو ته حق ورکول، د هغوی څخه پوښتنه کول دا لکه یو شرم عیب غوندې ښکاره کېده. ما وستا ورځ هلته تېره کړله، هغه ځای مې وکتله، یعنې د هغوی نه چې څونه ما پوښتنې وکړل، د هغوی نجونې مکتب ته نه راتلې، هلته مکتب نه و، د هغوی شاوخوا کې نږدې چې نه و، صرف یوازې مدرسه وه بس خلاص. نو ما ته یې نه پوښتنه وکړه ملدان چې نکیانې مکتب ته ځي که نه ځي. بیا مور وویل وایي نه، دوی مکتب ته نه ځي، اجازه دوی نه لري، خو صرف مدرسې ته یعنې دوی اجازه لري چې لاړ شي. نو ما وویل چې تاسو د دوی ژوند څنګه خرابوئ، ولې دا نه پرېږدئ مکتب ته، بیا د کور کار به څوک کوي چې دوی مکتب ته ځي. نو دا خبره ډېر زیات په ما باندې تاثیر وکړ، ډېر زیات خفه وم، څو ورځې په ما باندې دا خبره ډېر زیات تاثیر راباندې کړی وه، ژوره تاثیر کړی وه، چې یعنې د کور د کار دونه یو عادي مسله ده چې یو انجنۍ یا جلۍ یا د انجنې دي چې په کور کې پاتې کېږي، درس نه شي ویلی، پلار ورته اجازه نه ورکوي، نور مسایل خو پیدا چې د دوی نه به پوښتنه کېږي او که نه کېږي. د افغانستان په دې ټولنه کې چې مونږ ژوند کوو، زیاتره خلک چې ده همدغسې فکر کوي چې د جلۍ نه پوښتنه کول یا هم ښځو ته په ټولنه کې حق ورکول یا د هغوی څخه پوښتنه کول، د هغوی سره مشوره کول، دا یو ورته یو قسم ښکاري چې د غیرت خبرو کې دا راځي. ځینې کورنۍ ځینې خلک داسې دي بیا چې دا دوی سره مشوره کول ځان ته افتخار بولي. خو زیاتر زه نه وایم چې دا په تعلیم پورې مربوط ده. په افغانستان کې زیاتر داسې کسان به ته وګورې، ښه روشن فکر به وي، تعلیم یافته به یي، ښه جګ وظیفه هم به لري، خو بیا هم د هغوی منسټ او د هغوی فکرونه به همدغسې وي چې د خپل لور څخه او د خپل ښځې څخه به دوی مشوره نه اخلي. خو په افغانستان کې دا شیان ډېر ده. که چېرته دغه حالت یعنې په ښار کې پخوا چې مکتبونه ډېر وو، د تګ راتګ مکتب ته و، وظیفې ډېرې وې، انجونې پوهنتونونو ته تلله، نو په دې حالت کې ډېر تغیرات راغلی او په ښار کې اوس هم تغیرات راغلی، خو په دې څلور کلونو کې بیا هماغه شی شوی ده چې مکتب ته تګ نشته، پوهنتون ته تګ نشته، یا به انجلۍ واده کوي یا به نامزدېږي، یا هم که چېرته کورنۍ داسې اقتصادي حالت یې ښه وي او ښه واوسېږي د خپل د بچو لپاره، د تعلیم لپاره، د وطن څخه بیرون بل هېواد ته به ځي، بل هېواد کې به د دې زده کړو ته به اجازه ورکوي چې هغوی زده کړې وکړي. خو دا ډېر زیات فیصدي کم دی، ډېر نه ده. خو د مکتب انجونې چې زه ګورم په دغه شپږم سن کې چې دوی پاتې کېږي، باور وکړي د دوی ذهن دونه وړه ده، د دوی ذهن دونه، د دوی احساسات دونه وړې دي چې دوی دا احساس هم ته نه کوي چې مونږ د دې شپږم سن نه چې پاتې شو بیا دولسم سن ته به تک زمونږ کېږي که نه. دوی داسې احساس کوي چې په دې شپږم سن کې مونږ پیغلې شوي، مونږ نور مکتب ته اجازه نه لرو، یا هم پوهنتون ته به تک، یا دا داسې حالت کې دا دوی ځان ته یو خپل فکر داسې حالت ته دوی برابر کړي دي چې پخوا جنکیانې په دولسم کې چې فارغې دي، مونږ په دې شپږم کې چې فارغېږو مونږ د هغوی سره برابر یو. نو دا چې ما وکتله، زه تېر یو دوه کاله مخکې زه هم استاد وم په مکتب کې وم، نو د همدغې سنفونو استاد وم، دا شاګردان چې د شپږم سن نه یعنې دې نه وروسته خو دوی ته اجازه نه وه چې مکتب ته راتلې، دوی به داسې خوشحاله چې د دې شپږم سن نه مونږ فارغېږو، دې نه وروسته به مونږ د کانکور امتحان ورکوو، دغه احساس دوی کوله. یعنې دوی دومره معصوم خلک دي چې دوی ته دا احساس نه کوي، دا نه پوهېږي چې مکتب ته تګ راتګ، دولسم سن پاتې کېدل، د پوهنتون درس ویل، د کانکور امتحان ته کوم عمر ضروري ده، څه رقم یو حالت ته ضرورت شته دی، دا په دې شیانو باندې دوی نه پوهېده. نو ته فکر وکړه چې دوی په دې شیانو باندې نه پوهېږي چې مکتب به هغوی باندې بندېږي، نو د هغوی احساسات به څه رقم وي. نو زه ډېر زورېدم دې شیانو ته، دې جنکیانو ته چې مې کتل، دوی داسې فکر کوي چې دوی پېغلې شي، خلاص شو مکتب، اوس نو پوهنتون ته به تګ د دوی شروع شي، خو عیب د هغه وخت ستاسو به ضایع کېږي او تاسو پرې نه پوهېږئ. د دې جبران کول ډېر مشکل دی، ځکه چې نسلونه همدغسو به پاتې کېږي. زه زیاتره وخت داسې فکر کوم شاید په افغانستان کې هغه آخرنی نسل چې تعلیم یافته و د مکتب و پوهنتون نه فارغ و، هغه به مونږ یو. داسې خدای هغه ورځ نه راولي، خو زیاتر وخت زه داسې احساس کوم، ځکه چې زمونږ نه وروسته ما نه دي کتلي د پوهنتون نه څوک فارغ شوي، ما نه دي کتلي د مکتب نه څوک فارغ په کانکور کې چا ګډون کړي. دا ډېر ځورونکی شی ده. هر یو کس که چېرته واقعا وجدان ولري، دې شیانو ته لږ طرفې کېدو کې د شپې خوب به ورکېږي، هغه به خوب نه کوي.
دا چې اوس نجونې نشي کولی ښوونځیو ته لاړې شي، یا نشي کولی چې مکتب نه فارغ شي، یا پوهنتون پاتې ده بیخي، د دې پایلې ساسې په باور باندې تر کومو کلونو به بیا په افغانستان کې وي؟ فرض کړو که چېرې طالبان همدغه روان پسرلي کې نجونو ته اجازه ورکړي چې ځای لاړ شي درس ووایي، تر څو کلونو به د دغه تېرو څلورو کلونو دا محرومیت په افغانستان باندې اغیز کوي؟
دی اغیز به دونه ډیری فریده جانې تاسو باورو کې زه فکر کوم ته شل نور کلونو پورې دی اغیز به پاتې زموږ په ټولنه کې. باورو کې هغه انجونې چې په مکتب کې وو تو فکر وکړه که چېرته هغوی په د هغوی د تعلیم هماغسې روان و د مکتب د اجازه درلودي پوهنتونونه نه بندېده دوی به کولی شول چې اوس د پوهنتون په درېیم څلورم سنف کې به وو ځینې به سمسترونه چې دا څلورم پنځم سمستر کې د طب به وو یعنی د مکتب نه فراغت د پوهنتون د جریان د تسلسل ټول به منظم روان و جریان به یې درلوده داسې به نه کېده. خو تاسو فکر وکړئ هغه جنۍ چې په دولسم سنف کې وو هغه به څلور کالو نه وروسته دا به پوهنتون ته ځي څلور کلن درس به وایي بیا هغه څلور اته کاله دا څلور کاله چې ځای شوي د هغه څلور کاله چې دا درس وایي اته کاله وروسته هغه د پوهنتون نه فارغېږي. نو تاسو فکر وکړئ هغه شی چې مونږ په څلور کالو کې لاسته راوړو هغه به په اتو کالو کې لاسته راوړي دا ډېر زیات وخت نه نیسي دا په ټولنه باندې اغېزه نه کوي کوي ولې نه کوي ځکه چې مونږ اوس وګورئ تاسو د اکزیکټ اگزام آسان مثال دی چې مونږ نه لرو نیشو ورکولی دا انجینری ټول ناستې دي ټول چې ایم ڈی شوي دي د اگزیکټ اگزام نه شي ورکولی خو اگزیکټ اگزام چې دی ته نه شي ورکولی ته به د تخصص امتحان د څه لپاره به ورکې او د څه رقم به یې ورکې اجازه ته لري نه لري په شفاخانه کې چې ته ځې کار کوې هغه اول همدغه پوښتنه در نه کوي چې تا اگزیکټ ورکړی ده که نه دی ورکړی یعنی مطلب هغه هم په بې سوادانو کې راځي ځکه چې هغه نه شي کولی چې یو وظیفه واخلي نه شي کولی چې لاړ شي په شفاخانه کې کار وکړي. باور کوي داسې ایم ڈی جنکې یعنې ما لیدلی دی چې د پوهنتون نه په قدر اول نمره دوم نمره دریم نمره کې فارغ دي هغوی په شفاخانه کې یو په یو ځای کې چې دا کار نه شي کولی وایي مونږ اگزیکټ نه دی ورکړی مونږ مجبور یو چې د یو نرس په حیث باندې یا د قبلې په حیث باندې مونږ هلته کار وکړو. نو د دې اثرات به تر ډېره زیاته پورې به وي. اوس خو دونه احساسېږي چې مکتب بند دی پوهنتون بند دی جنکیانې نشته ده درس نشته ده فراغت پکې نشته خو که چېرته دا اجازه ورکړل شي دا بېرته شروع شي تاسو باور وکړئ تر شل کلونو پورې که چېرته پخوا داسې ما اورېدلی په جمهوریت کې چې مطلب مجبوریت نہ اڑتیا ڈگری مجبوری وظیفہ کی دو نہ کم اخرا جی نو فکر کہ دیدی اثرات بڑی فکر ډېر زیات دی تر کلونو کلونو پورې د دې اثر به پاتې وي. په شفاخانه کې به ډاکټر نه ایم ڈی به ایم ڈی به ډېر وي خو متخصص به څوک نه وي مقابله به ډېر وي خو هغه قابله سرکرده قابله به نه وي ځکه چې هغوی هم نشته دی د هغوی هم اکزیکټ اگزام نشته دی د هغوی اکزیکټ مینټینونه نشته دی هغوی په نیمایي نیمایي کې پاتې دي سنفونه ټول په کور کې نه دي.
مننه مننه سره یار ستې خبرې په دې واوره ما خو اوس په سمې ته ورشم. سمې جانې ساسې رستې خبرې اورم که څه ویل غواړي مهرباني.
مننه کوم فریدی جان ته نوبت مرکر غواړم افغانو انجینو ته دا پیغام لرم چې هیڅکله هم مه ناامیده کوئ دا تیاری همیشه نه دی همیشه به که یو ورځ نه یو ورځ به زمونږ دا رڼا راځي زمونږ د ژوند لمر کنن رڼا نه ده کړې سبا به حتما کوي. نو غواړم افغانو انجینو ته دا پیغام ولرم چې هیڅکله مه ناامیده کیږئ دا تیاری به همیشه نه وي پاتې دا جاهلان به همیشه نه وي پاتې دا یو ورځ دی مونږ کولی شو چې بیا ښوونځي ته لاړ شو.
مننه سمه جانې سره ساسې رستې خبرې ما وره میره بانی
زما وسې خبره زما پیغام هم دغه ده د خوینده ته چې لږ سره اگر کوزن باندې فشار راوړې لږ مشکل ځان باندې راوړې لږ نور هم مشکل دغه ځینې چې آنلاین درسونه شته دي د دې نه مستفید کوي ځان ځان یو ځای ته ورسوي دا هم باور کوي د نیمایي د درس نه نیمایي نه د نیمایي نه تر حده پورې تر ډېره پورې زیات زه فکر کوم چې دا هم لکه د پوهنتون غوندې ده ځان ورسوي دغه درس چې ده د تسلسل مه بندوي ځکه چې د چیرته په تا باندې د ټولې دروازې بندې دي آنلاین دروازه در باندې خلاصه ده د دې نه هم ته استفاده نه کوي دا خپله ځان ته تاوان رسوي. نو لږ دره په ځان باندې دغه مشکل هم راولی خیر دی ځان ته د انټرنیټ او د موبایل سیستم ځان ته برابر کوي او دغه درسونو نه ځان مستفید کوي هغه که سل فیصد په تاسو باندې تاثیر ونه کوي زه باور لرم شپېته پنځوس فیصد په تاسو باندې دا ډېر تاثیر کوي ډېر به د دې نه به تاسو ډېر شیان به زده کوئ ډېر معلومات به ترلاسه کوئ ډېر به ستاسو د لوستلو او د ستاسو د معلوماتو ذخیره به ډېرېږي. نو زه دې نه همدغه خواهش کوم چې په ځان باندې دغه لږ مشکل نور هم راولئ او ځان دې ته برابر کړئ چې آنلاین درسونه ووایئ.
ډېره زیاته مننه کور موادن سرای جانې له تاسې همدارنګه الله سمی جانی چې وخت دې پرې خود پروګرام کې را سره ګډون وکړو، خبرې مو وکړې او همدارنګه خپلې اندېښنې مو را سره شریکې کړې. اورېدونکو، له تاسې هم نړۍ مننه د دې خاطر چې ستړي نشئ. ورزو د پروګرام په پای کې سندره اورو. تر بل پروګرام ښه چارې، ښه وخت.
மாத்தாம் தசோலபோன் கபன் ராக மாத்தேராக ஓஸ்மான காட மாத்தேன் ராக மாத்த சர்பத் தவசல் ராக மாத்த சர்பத் தவசல் ராக மாத்த சர்பத் दवसल राग समुसा पर ताव दहिजरान वहलिया समुसा पर ताव दहिजरान वहलिया मात मात जा मात मात जा मात मात जाम दसो लपोन गबिन राख मात शेरिन राख ஓஸ்மான் கார மாத்த சேதன்றாக ஓஸ்மான் கார காபல் தோ தீபாய காபல் தோ தீபாய சுமாயா தீசி
சின் அர்ந்தாவ கல்லார்மி வஸ்வ கால்பத்தாக்கி தேரவ மாத்த மாத்தஜாம் மாத்த மாத்தஜாம் மாத்த மாத்தஜாம் தசோலபோவன்கபின்றாக மாத்தசேரின்றாக ஓஸ்மான்கார மாத்தசேரின்றாக ஓஸ்மான்கார மாத்தசேரின்றாக ஓஸ்மான்கார
وطن شنکی باغونا وطن وطن تا زمان زمایا دیگی او دا وطن شنکی باغونا وطن وطنی مدو دی خدا و وطن وطنی مدو دی خدا و وطن و وطن تا زمان نپ پردی وطن کی غوخی پلونا و وطن و وطن تا زمان زمایا دیگی او دا وطن شنکر باغونا و وطن وطن زمان پات کی گی وطن وطن زمان پات کی گی وطن وطن تا زمان زخم اوخ کی او دنیا زبینو ستر گزینا وطن وطن تا زمان زمایا دیگی او دنگرار شنکی باغونا وطن مسافری مزڑ نرے کرو وطن مسافری مزڑ نرے کرو وطن وطن تا زمان تشتی وطن را یاد اوم جڑا رازینا وطن وطن تا زمان زمان یادیگی او دا وطن شنکی باغونا وطن وطن تا زمان زمان یادیگی او دا وطن شنکی باغونا وطن او دا ننگرار شنکی باغونا وطن
رازا چه سارا اوپیو پاشلی ملغلری اصلی ملغلری راجا چه سر اوپیو پاشلی ملغلری اصلی ملغلری راجا چه سر اوپیو پاشلی ملغلری اصلی ملغلری اصلی ملغلری پتا کی دوری شمولی تیلی ملغلری اصلی ملغلری رادا چی سرو پیو پاشلی ملغلری اصلی ملغلری شم کلیو راز جوړ ماب باټ کو کتار پالویو سترو سترو شم کلیو ساکي د خزانو گراويشتلي ملغلري اصلي ملغلري ساکي د خزانو گراويشتلي ملغلري اصلي